زیاته مننه جعفر احمدی. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو د افغانانو د خپل منځي خبرو اترو پر زر پایلیدو ټینګار کړی دی. ګڼ نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. یو لوړ پوړی امریکایي جنرال د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي سر له نن به په ټولو 34 ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دسکاو د ویش بهیر پیل کړي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم ټکان ورکړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې قومندان جنرال کینت مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنز د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړي. د امریکا د ملي امراډیو په یو ریپورت کې ویل شوی چې جنرال مکنزی افغانستان ته لوروستي سفر روسته ویلي دا چاره باید بشپړ شي څو د بین الافغاني خبرو پایل تلاره هوار شي. نو مولوی د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې ویل امریکا د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې د دې ډلې 15,000 زندانیان باید د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د افغان حکومت له زندانونو آزاد شي. په مقابل کې طالبانو هم د زر تنو حکومتي اسیرانو د خوشي کولو ژمنه کړې، خو له دې موافقې د څه کم 15 میاشتو له تیرېدو وروسته هم تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د زندانیانو د خوشي کولو بهیر نه دی بشپړ شوی. افغان حکومت ویلي د طالبانو شاوخوا 600 بندیان چې جرمي دوسیې لري نه خوشي کوي. دا افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سر لنن رزي په ټولو 34 ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دسکاو د ویش بهیر پایلې. د وزارت د غدسګاوي په ورستیو کې پیرودل شوی بللی او ټولو ولایتونو روغتونونو ته د ورکولو او د ټولو ولایتونو روغتونونو ته پر ورکولو ټینګار کړي. وزارت پرون په یو بیان کې ویل په دې اړه باندې د روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني په یو کانفرنس کې جزئیات ورکړي. په افغانستان کې د مصنوعي تنفس د دستګاو موضوع سره اعلان جمعنه شو چې په شواک خبری اژانس تیر میاشت ریپورت ورکړ چې د مصنوعي تنفس 12 دستګاوي پاکستان ته قاچاق شوي. که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا دا موضوع رد شو، خو د پژواک خبری اژانس مشر دانش کلوخیل ویلي چې دوی ته ډاډمن لاس یو لیست تر اوسه هم نه دی سپارل شوی چې ثابته کړي د مصنوعي تنفس دستګاوي نه دی نادرکه شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په لغمان او کندوز ولایتونو کې د کرکټ د لوبغالو د رغونې چارې په بشپړې دوه دي. لغمان کې د کرکټ لپاره یو نوی لوبغالی رغول کیږي او په کندوز کې د کرکټ د لوبغالی مزکا واریږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي رډیو ته وویل
د لغمان کرکټ لوبغالی چارې په چټکۍ سره روان دي چې ډېر ژر به ان شاء الله جوړېدلو چارې بشپړې شي، او همدا شانتې په کندوز کې هم د لوبغالی د هوارولو چارې په خلاصې دو دي. د دې سره څنګه په نور ولایتونو کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په لوبغالو باندې جوړېدو چارې روانې دي.
تر دې مخکې په کونړ او هلمند ولایتونو کې هم د کرکټ لپاره د ځانګړو لوبغالو د رغونو د چارو په اړه ریپورټونه ورکړل شوي وو. دا پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې پریکړې هر کله وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی رهبری د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. نورولی مسید د هغه اشخاص او کمپنیو په لیست کې شاملېږي چې شتمنۍ کنګل کیږي، پر سفر او وسلو پلرلو یې بندیز لګول کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل د پاکستانی طالبانو د تحریک پر مشر نورولی مسید بندیزونه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره سم د پاکستان لخوا عمل شي. د امنیت شورا د بندیزونو یوې کمیټې پرون مسید د یو لړ کړنو او فعالیتونو د تمویل پلانولو، اسانتیاو برابرولو او تر سره کولو په تور د بندیز په لیست کې شامل کړ. ورسته لاغې چې د تحریک طالبان پاکستان په خانه مشر مولانا فضل الله د 2013 کال په جون میاشت کې په افغانستان کې د امریکا په یو هوایي گزار کې وژل شو، نورولی مسید د دې ډلې د مشر په توګه نومول شوی دی. دا فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی. د دې وزارت په پرونی خبر پاڼه کې د بیان ازادۍ او سولې زو اعتراضونو ته د فرانسې پرشمنتیا ټینګار شوی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې فرانسا هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام له سزا سره مخالفه ده. د ایران سترې محکمې تیرونی د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی په نومونو د درې ځوانانو د اعدام حکم تایید کړ. ایرانی چارواکو د درې تنه د تیر کال د اعتراضونو پر مهال بانکونو، بسونو او عمومي ځایونو ته په وره چولو تورن کړي. تیر کال په ایران کې د تیلو د بیې پر لوړیدو پراخ عامه اعتراضونه راپورته شول چې د ایرانی چارواکو لخوا وځپل شول. او په روسیه کې د اپوزیسیون سیاسي مشر الکسی ناوالنی وای ورته امر شوی تر هغه چې د جنایي دوسیې په اړه څېړنې دوام لري له مسکو نه دی نوسی. دغه دوسیه د ټولنیزو شبکو کې د خبرو کلو نظریات له کبله جوړه شوې. الکسی ناوالنی پرون په ټویټر ولیکل چې د دوسیې تحقیق کوونکو ورته د تحقیقاتي کمیټي د پښتنو ګرویګنو په بهیر کې د دې لګول شوي محدودیت په اړه معلومات ورکړي. خپل ناوالنی په ټویټر زیاته کړې د هر څه د دې لپاره شوي چې ونه کړی شي. په سپتمبر کې د محلي انتخاباتو په درشل کې د واکمن د روسیې د متحد ګوند د کاندیدانو پر خلاف د کمپاین لپاره نورو ځایونو ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې د اپوزیسیون له دغه سیاستوال څخه پښتنې ګرویګنې کېدلې، امنیتي ځواکونو د مسکو په جنوب کې د دفترونو تالاشي کړل. دا خبرونه دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ په تفصیل کتلای او لوستلای شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان او امریکایي مشرانو د افغانانو په خپل منځي خبرو او د دې خبرو پر زر پایل ټینګار کړي. بلخوا د دې خبرو اترو د پایل په درشل کې د طالبانو په مرکشي پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورزیات شوي دي. دا موضوع مو د دې خبرونې د سر موضوع ده چې په عربي تفصیل واوري. د کابل جلال آباد پر لوی لارې د نامنیو زیاتیدو خلک اندیښمن کړي. زموږ خبریال سیمې ته تللی او د دغې لوی لارې د نامنیو په جزئیاتو او د چي چارواکو یې په وړاندې تر اوسه څه اقدامات کړي تفصیلي ریپورت لرو. د میدان وردګو د روغتیا مسولین وایي د تیر مریض کال د لومړیو څلورو میاشتو په مقایسه د روان مریض کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دې ولایت کې د ملکي تلفاتو په شمیر کې 50 سلنه زیاتوالی راغلی دی. دا موضوع به هم په یو ریپورت کې در سره شریک کو. هنرمند په یو داسې وطن کې چیرې چې د هنر همره قدر نشته چې په کار دی. د خوست په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې د هغه هنرمند له ژونده تاسو خبرو چې تر اوسه پورې له بیلابیلو توکو زر هنري آثار جوړ کړي دي. که وخت نور مسایلم لرول وی دزو رسپانو ته کتنه مهیروي. په ټویټر کې دوه سیاسي مسایلو د افغانستان او ایران وګړي سره متحد کړي. دا مسایل شه دي په ریپورت کې اورو. د کور کلیونیس پروګرام او همدارنګا د ګوړی اچار هم مهیر. ازادي رادیو ته پکې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پایل ټینګار کړي. بلخوا د دې خبرو اترو د پایل په درشل کې د طالبانو په مرکشي پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورزیات شوي. تر اوسه د افغانانو خپل منځي خبرو د پایل لپاره مشخصه نیټه نه ده معلومه شوې. افغان او امریکایي رهبرانو په عین حال کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو هم انتقادونه کړي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. هغه مذاکرې چې د ځنډ زیاتې دوی د پخلاینې یقیني کېدو ته غوړې دلی هیلی مړاوي کړي دي. پر دې موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوری ریاست وی پدې مکالمه کې چې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم حاضر وو، شغلی اوبراین وویل واشنگتن نه غواړي چې افغانستان یو ور بیا د ترورستانو په پناه ځای بدل سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوړو لوریو د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر مسله انتقاد وکړ.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پر مستقیمه مذاکرات او خبرې وکړې او ټینګار وشو چې دغه مذاکرات باید ډیر ژر پیل شي. په همدې ترتیب دواړو لورو په دغه ټلیفوني تماس کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي پر زیاتېدلو خپله اندېښنه وښودله او څرګندې کړې چې باید دغه تاوتریخوالي په افغانستان کې د پایدار سولې او ثبات په خاطر بند شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې موافقې له مخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک سوه، طالبانو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو یا اور کم ژمنه کړې وه، خو حکومت په وار وار ویلي چې طالبانو نه یوازې اور کم رعایت کړی نه دی، بلکې خپل بریدونه یې لا زیات کړي دي. ځینو شنونکو داسې اندېښنې ښوولې وې چې دا مسله ښایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر پیل سیوری واچوي. دغه مذاکرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان سوې وې د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل سوي نه دي. د بندیانو د تبادلې بهیر وروسته له هغې نور هم لانجمن سو چې افغان حکومت وویل هغه نږدې 1500 طالب بندیان چې په جرمونو تورن دي نه خوشي کوي. اوس راپورونه خپاره سوي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په درشل کې د طالبانو په مشرتابه کې ځینې بدلونونه راغلي دي. په راپورونو کې د طالبانو د ځینو چارواکو په حواله ویل سوي چې د ملا محمد عمر 30 زوی ملا یعقوب چې د طالبانو د پوځي څانګې مشري کوي له ځینو نورو مهمو کسانو سره یو ځای د طالبانو په مرکچي پلاوي کې شامل کړی سوی دی. د طالبانو ځینو سرچینو اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ویلي د طالبانو په 40 مرکچي پلاوي کې د دوی د رهبرۍ 4 غړي شامل کړی سوي دي. دا بدلون څه معنا لري؟ په واشنگتن کې د نړۍ د معاصرو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل
دوه معناوې لري. اول دا چې د کویتي شورا غواړي چې نظامي او سیاسي دواړو کمیسیونونه باندې کنټرول ولري، او دویم دا چې د طالبانو پرېکړه بیا د ټولو طالب مشرانو او قوماندانانو ته د منلو وي او ځینې ډلې د طالبانو څخه لار جدا نه کړي، لکه صدر ابراهیم چې طالبانو کې د دفاع وزیر په نوم هم مشهور و چې اوس د طالبانو جلا او د حزب الله ډله جوړه کړې. او دا په دې معنی هم دی چې د سولې خبرې مهم پړاو ته په نږدې کېدو دي او طالبانو افغان حکومت به ژر تر ژره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
ځینو تحلیلونکو د طالبانو په مرکچي پلاوي کې د مشرتابه شورا د غړو ورزیاتېدل د سولې د روانو بین الافغاني مذاکرو د بریا لپاره ګټور اقدام بللی دی. د دوی په باور دا اقدام څرګندوي چې طالبان هڅه کوي د سولې مذاکرو ته له ځانه جدیت وښيي.
په ریپورت کې مو اوریدل په داسې حال کې چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې روانې دي. ګڼو کورنیو او بهرنیو لورو پر دواړو غاړو ټینګار کړی چې تاوتریخوالی دې راکم کړي او د ولسي خلکو مرګ ژوبلې د کمیدو لپاره دې ګامونه واخلي، خو د جګړې ډګرونه لا هم تاوده دي او د ولسي خلکو د مرګ ژوبلو په اړه ریپورټونه ورکول کیږي. د میدان وردګو روغتیایي چارواکي وایي د تیر مریض کال د لومړیو 4 میاشتو په مقایسه د روان مریض کال په لومړیو 4 میاشتو کې په دې ولایت کې د ولسي خلکو د تلفاتو په شمیر کې په 50 زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت په ریپورټ کې واورو.
د میدان شار ولایتي روختون د جې روختون اجل خونه نږدې هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد وي. پینځوشت کلن سید محمد د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی. 4 کلن زوی څه موده وړاندې د هوان په یو برید کې ټپي سو، خو اوس یې دلته د درملنې لپاره راوستی دی. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې په کوری د هوان مرمۍ ولګېده چې لامل یې د کورنۍ دوه غړي وژل سو او دوه نور ټپیان سو.
زم یو اون یو فایر کړل او یو دماغ خا خسر میدار شیدون کله او یو وړ او خا میدا په ایمرجنسی کې سم پروته په حقیقت شوله خلق داس حالت کې دی خدغم باخترغه دی او پټکلونو ستوزتی یغ ورتر وشوړه ونزتی هغه کړل شیدون شوله څو څو وړ د پیښه شوې دی
دی وای خبر نه دی چې د هوان دغه مرمۍ لکم لوري تغول سی و خو لامل یې د پکور دغه ټغر خپور سو دا په داسیال کې د چې د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسولینو په دې ولایت کې د تیر المریز کال په پرتله روان کال کې د ملکی مرګ ژوبلې په کچه کې د 50 سلنې د زیاتوالي خبر ورکړی دی د دې ولایت د عامه روغتیا ریاست رئیس محمد سالم ازغرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د روان المریز کال د حمل لومړی د سرطان تر وروستیو د جنگ جګړو له امله 221 ولسی وګړي په ټپي حالات کې بیلابیل روغتونونو ته وړل شوي چې وطنې پکښه کې وژل شوي و
نو ټول کال د حمل نه تر اوسه پورې ملکی وګړي چې البته د جګړې له امله دوی ټپیان شوي دي 215 کسان ټول ټال چې ما د ډبرې روغتونونو نه مړي راټول کړي دي هغه 9 کسان دي صدی خو ما د تیل ارقامو سره نه ده پرتله کړي خو د ما په اټکل باندې دا تقریبا 50% تر 60% زیاتوالی زیاتو کې راغلی دی
دوی وایي یاد شمېر کسان یوازې د میدان ښار ولایتي روغتون د نرخ ولسوالۍ او چاک ولسوالۍ روغتونونو ته انتقال شوي خو وایي شای نور روغتونونو ته هم په همدې موده کې د جګړې یو شمېر قربانیان وروړل شوي وي خو له نوموړي سره په دې اړه دقیقه شمېره نشته د عامې روغتیا رئیس دغه شان د جنګ جګړو له امله د تېر 1400 لمریز کال په لومړۍ 4 میاشتو کې د اوښتي ځاني زیانونو په اړه هم شمېر وړاندې نه کړي دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د 2020 کال په لومړۍ 6 میاشتو کې په منځنۍ کچه هر ورځ 14 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې په ټوله کې د نامنیو په 1 بېلابېلو پیښو کې 2950 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي په ورته وخت کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم تاییدوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې په ملکي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دې چارې اندېښمن کړي او د جګړې له ښکېلو خواو څخه غوښتنه کوي چې د جګړو پر مهال دي د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي
نو زمونږ هیله دا سره چې د طالبان او حکومت سره په دغه عام ملت باندې سره زړه وخوږي نور دا ملت سره چې دا د وژلو د ویشتلو د ورانولو د دربدرۍ وس توان نه لري
د میدان وردګو ولایت ولایتي چارواکي د ملکی مرګ ژوبلي اصلي عاملین طالبان بولي خو طالبان بیا د میدان وردګو ولایت د چارواکو دغه خبرې ردوي او پړای خپل پر افغان پوځیانو او بهرنۍ ځواکونو ورغورځوي
لا میدان ورده گزو د کابل جلال آباد ترمنز د لوی لاری د امنیت مسلې ته د غلوی الارم لا تاوتری خوالی او نامنیو خالی نه ده ګن خلک چې پر دې لار سفر کوي د نامنیو زیاتیدو اندېښمن کړي په ورستوي کې د غلطه پر امنیتی ځواکونو او چارواکو څو بریدونه وشول طالبان منی شي د دوی کسان د دې لارې په اوږدو کې فعالیت کوي سارګل امیرزی له نور تفصیل سره
د کابل جلال آباد لوی لارې پوګدو کې وسلوالو فعالیتونو او نامنې د خلکو اندېښنې را پارولې دي خلکو پر دغه لارې تیرودونکو مسافر وایي په دې وروستي وکړي نسبی امن او قراری وروستي یو ځل بیا نامنې زور اخیسته چې په خبرې ستونزې جوړې کړې دي دوی زیاتوي چې پر دغه لار په ځانګړي ډول د لغمان په سیمو کې وسلوال کسان کمینونه نیسي او حکومتي چارواکي مامورین او ځینې نور خلک زوروي او بریدونه پرې کوي د کابل جلال آباد لوی لارې تیرودونکو ځای خلک وایي امنیتی مسولین په ځانګړي توګه د لغمان چارواکي کې د غلوي او ترانزیټي لارې امنیت ته پاملرنه جدي نکړي نو لوی ستونزې او ننګونې برامنسته شي
په نږدې وختونو کې د کابل او جلال آباد ترمنځ کوم لوی لار ده د لغمان په اوږدو کې په دغه لار کې نامنی ډیره شوې ده او ډیر خلکو باندې ډیره خلکو باندې بریدونه هم وشو د دې لپاره چې دغه لار ډیر اهم ستراتیژیک لار ده او ډیر ځای بزرګونه مسافر په دې باندې تګ را تک کوي او تجارت یو لوی لار ده د دې په اوږدو کې باید د ډیر پاملرنه وشي نو که چېرته پر دغه لار ته توجه او پاملرنه ونشي نو راتلونکي د نورو پیښو د زیاتېدو سبب ګرځي
نوم ظاهر ده په دین وروستیو کې چې څنګه د کابل او د ننګرهار ترمنځ لوی لار ده چې دا بلکې د ایواز دی ولایت لار نه بلکې دا ولایت دغه لار چې د ډی ولایتونو څخه د ترانزیت لپاره یو مهمه لار ده چې په دې لار باندې نامنی رامنځته شوې ده. په دې خاطر چې دې بیګونه انسانان تجاران ان ډاکټران او مختلف والیان مختلف رقم اشخاص د افغانان بیګونه انسانان چې په دې لار باندې چې وجل کیږي او په لار نه خطر کول کیږي او چې زورول کیږي. نو په دې خل د لغمان د ولایت مقام څخه هم دا هله ده چې په دغه لار د ډیر جدي پاملرنه وکړي او د نامنه یو مخه ونیسي.
نوم شیر محمد دی. په دې لنډ وخت کې د ننګرهار او د کابل کوم ترانزیټي سړک لار چې دا ډیره بیمنه شوې ده او دغه لار ډیره ترانزیټي او مهمه لار ده ځکه څو ولایتونه یو له بل سره وصلوي. واړو چې د دغه سره د ترانزیټي لارې په لغمان سیمه کې ډېر بریتونه په وکیلانو والیانو مهم اشخاص باندې کیږي، بیګونه انسانان ځورول کیږي.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د کابل جلال آباد پر لوی لار د لغمان په سرخکانو سیمه کې د کونړ د والی د موټرو پر کاروان وسلوال بریت شوی وو. هغه مهال ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه بریت کې خپل والی ته کوم زیان نه دی وخته، خو دوه ساتون کې ټپیان شوی دي. له دې پیښې وونه وړاندې پر همدغه لار د نورستان د پخوانی والی حافظ عبدالقیوم پر موټریس کاروان هم بریت شوی وو چې خپل ترې روغ وتلی و، خو ساتونکو موټرو ته زیان اوښتی و. د دغو بریدونو مسؤلیت لا چا نه دی منلی. اخوا د لغمان ځایي چارواکي هم د خلکو اندېښنې مني، خو وایي چې ولایتي اداره له خپلو ټولو امنیتي ارګانونو سره په دې هڅه کې ده چې د لویو لارو او د خلکو د خوندیتوب لپاره ډاډمن امنیت تامین کړي. د لغمان د والی ویاند اسدالله دولزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې امنیتي ارګانونو د لارو امنیت لپاره هڅې تیزې کړې دي او نه یوازې د کابل جلال آباد بلکې ټولې لارې چې دغه ولایت پورې مربوط دي ډاډمنې کړي.
د کابل جلال آباد لوی لارې د لا ډاډمن امنیت په موخه ځمک افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه شپه ورځ هڅه کوي چې تر څو دا لاره لا ډاډمنه او په دې لاره باندې تلونکو مسافر په ډاډ سره تګ راتګ وشي کړل. د ډاډمن امنیت له خاطره تیرونی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د کمین په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو دوه شغړو ته مرکشوب لوړول چې په دې کې مهم غړي هم شامل وو.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ډله د کابل جلال آباد په لوی لاره په ځنګړي ډول د لغمان په سیمو کې غزمی کوي او په دولتي کسانو او پوځیانو او د دوی پر موټروزو کاروانونو بریدونه هم د دوی د وسلوالو لخوا کوي. د کابل جلال آباد لوی لار په دې سربیره چې د هیواد ختیځ ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان او همداشان د کابل سروبي ولسوالۍ له مرکز کابل او له دې لارې نور ولایتونو سره تړي، د افغانستان او پاکستان د صادراتي او وارداتي توکو د لیګ ترالیګ او ترانزیت یو مهمه لار ګڼل کیږي. د یادونې وړ ده چې د کابل جلال آباد لوی لاره شاوخوا 115 کیلومتر اوږدواله لري چې نږدې نیمایي د لغمان په مربوطاتو کې پرته او هر ورځ پریس پر لرونکي او په سوداګریزو توکو بار سلګونه لوی واړه موټر تګ را تک کوي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو، اوس به امر شو د تچیل و دیزی رسنې د افغانستان پاړه څوي ملالی بشیر ورته کتنه کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د هغه راپور په اړه مقاله خپره کړې چې وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پروګرام له افغان ځواکونو سره له تمې سره سم مرسته نه ده کړې. دا راپور د پنځشنبې په ورځ خپور شو. په دې راپور کې پر هغه پروګرام انتقاد شوی دی چې د 104.5 میلیون ډالرو په لګښت وو. د دفاع وزارت راپور وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د دغه پروګرام هدف د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو مرسته و، خو دې پروګرام له تمې سره سمې لاسته راوړنې نه درلودې. په دې راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي له قوله راغلي چې د سکین ایګل په نوم د بی پیلوټ الوتکو دغه پروګرام له ځینو ننګونو سره مخامخ شوی. په دغو کې د سکین ایګل د کارولو په برخه کې د افغان ځواکونو ناکافي روزنه یاده شوی. ویل شوی چې په نتیجه کې هغوی د بی پیلوټ الوتکو له راټولو کړیو استخباراتو څخه د نظامي عملیاتو لپاره په استفاده کې پات راغلي. خو په جواب کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت د دې پروګرام دفاع کړي او ویلي دي چې افغان پوځ اوس د پوځي سلاکارانو ډېرې مرستې ته اړتیا نه لري او دا تجهیزات په ورځنیو نظامي عملیاتو کې کاروي، که څه هم شایي له لویدیځو معیارونو سره سم نه وي. نیویورک ټایمز لیکلي کله چې په 2014 کال کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتل پیل شول، د بی پیلوټ الوتکو پروګرام د پینټاګون له هغو هڅو یوه وه چې له افغان ځواکونو سره په استخباراتو راټولولو کې مرسته وکړي. خو د پنځم به د ورځ راپور لمخه افغان ځواکونه د امریکا مالی او تخنیکی ملاتړ ته اړتیا لري چې سکین ایګل پروګرام د اوږده مهال لپاره فعال پاتې شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د طالبانو په لیکو او مذاکراتي ټیم کې ځینو تغیراتو ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی یو مهم تغیر دا و چې 30 کلن ملا محمد یعقوب چې په می میاشت کې د طالبانو د نظامي څانګې مشر وټاکل سو او وروسته د مذاکراتو د ډلې غړی هم سو. ملا یعقوب د طالبانو ډلې د بنسټ ایښودونکو ملا عمر زوی دی. د راپور له مخې د طالبانو د شورا د 4 غړیو نمونه د دې ډلې شل کسیز مذاکره کوونکي ټیم ته ور اضافه شوي. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلي چې دا تغیرات شاید د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مهم ګام ثابت شي چې ګواکې طالبان د سولې د پروسې دوهم او د مقالې د لیکوالي په وینا تر ټولو مهم ګام جدي ګڼي چې هغه بین الافغاني خبرې دي. خو د مقالې لیکواله یادونه کوي کله راهیسې چې ملا یعقوب د طالبانو د نظامي څانګې مشر سوی پر افغان ځواکونو د طالبانو حملې زیاتې سوي او دا شایي په دې معنی چې طالبان په مذاکراتو کې د امتیاز غوښتلو لپاره خپله وړتیا زیاتول غواړي. په دې وروستیو اونیو کې د بین الافغاني خبرو پیل تحلیل زیاتې سوي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې هیله لري په روانه جولای میاشت کې به بین الافغاني خبرې پیل سي، خو تر اوسه لا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د راخوشي کولو پر سر اختلافات سته. د برتانیا چاپ دی ټایمز ورځپاڼه بیا د هنګری د وګړو په اړه لیکلي چې دغو خلکو 2000 کاله مخکې له افغانستان سره تړاو درلود. په مقاله کې راغلی چې د هنګری پاپولیست صدر اعظم ویکتور اوربان یو ځل ویلي و چې د هنګری وګړي ځانونه د هن قبیلې د اتیلا پاچا له نسله ګڼي. د مقالې د لیکوال په وینا اوس د 12مې پېړۍ د پاچاهانو د یوې جینیتیکي څېړنې نتیجه ښیي د ارپادیانو په نوم د هنګری بنسټ ایښودونکي کورنۍ غړي 4500 کاله مخکې په هغه سیمه کې اوسېدل چې اوس د افغانستان برخه ده. ساینس پوهانو موندلې چې په اوسنۍ زمانه کې د دې سلطنت تر ټولو نږدې خپلوان له باشکیر قومه دي چې اوس مهال د روسیې په باشکورتستان جمهوریت کې اوسي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو بل موضوع د ایران او افغانستان وګړي په ټویټر کې دوه سیاسي مسلو سره متحد کړي. طالبانو ته باج مو ورکوي هغه هشټګ دی چې له پنځشنبې راهیسې په ټویټر ډیرو ایرانیانو کارولی. تر دې مخکې افغانانو په ایران کې د 3 کسانو د اعدامېدو په اعتراض اعدام مه کوئ هشټګ کارولی و. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
طالبانو ته باج مو ورکوي او اعدام مه کوي هغه دوا هشټګونه دي چې د ایران او افغانستان زیات وګړي په ټویټر کې پر دوه سیاسي مسایلو متحد کړي دي. لومړی هشټګ په ټویټر کې افغان وګړو د اعدام مه کوي په نوم د 3 ایرانی وګړو د اعدام د سزا په عکس العمل کې پایل کړ. پر 25 کلن امیر حسین مرادی، 20 کلن سعید تمجیدی او 25 کلن محمد رجبی د اعدام د حکم خبر لومړی د دوی مدافع وکیل خپور کړ. دوی د هغو ګڼو کسانو له ډلې دی چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په ایران کې د لاریونونو پر مهال نیول سوي وو. دغه لاریونونه د تیلو د بیو د زیاتېدو له کبله پیل سوي وو. د ایران عدلي او قضایي ادارو د تیرې سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې سترې محکمې د دغو کسانو د اعدام سزا تایید کړې ده. د دې پریکړې په عکس العمل کې د ایران په 2 ښارونو کې لاریونونه وسول او په ځینو هغو کې تاوتریخوالی هم سوی دی. ګڼو افغانانو د اعدام د دې سزا پر خلاف خپل آواز پورته کړ او په ټویټر کې د اعدام مه کوئ یا اعدام نه کونید هشټګ یې وکاروه. وروسته په سلګونو ایرانیانو له افغانانو سره د خواخوږی په هدف طالبانو ته باج مه ورکوئ یا به طالبان باج نه دهید هشټګ وکاروه. ایرانیانو د دې هشټګ په کارولو سره د طالبانو په ګڼو حملو کې د وژل سویو ملکیانو عکسونه خپره کړي. د افغانستان له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې جدیت خپل کړي. د نمیرا په نوم یوې ایرانی پیغلې لیکلي، څوک مه اعداموئ چې له اعدام څخه بچ پاتې سوي کسان تاسو ته د انسانیت او آزادۍ قدر دروښيي. د مهرنوش په نوم بلې ایرانی لیکلي، دا هشټګ د نصیر لپاره کاروم. زموږ یو افغان ګاونډی چې زما د ورور ملګری و، کله کله به زموږ کور ته راتلی، خو سوریې ته د جنگ لپاره ولیږه او هلته ووژل سو. دواړو دغه هشټګونه کارولی، اعدام مه کوئ او طالبانو ته باج مه ورکوئ. افغانی هدی عیسی‌زاده بیا د 2 ماشومانو عکسونه خپره کړي چې وایي ورونه یې دي او یو یې 13 کلن و چې دواړه د طالبانو لخوا وژل سوي دي. ځینو نورو ټویټر کارونکو بیا په ایران کې واکمن رژیم د طالبانو له رژیم سره پرتله کړي چې هغه سي افراطي دریځ لري او د ازادي هر آواز غلی کوي. رحمت الله یعقوبی له همدغه دو هشتګونو سره لیکلی د خامنئی اسلامی جمهوریت د داعش او طالبانو له رهبری سره ډیر بدل نه ښکاری. په داسر کې چې دغه هشتګونه په زیاته پیمانه کارول کیږي، د ایران چارواکو ژمنه کړې چې د نورو اعتراضونو په وړاندې به قاطعانه چلند کوي. د پنجشنبې په ورځ پولیسو په بهبهان ښار کې د حکومت ضد مظاهرتچیانو د تیتو پره کولو لپاره اوښکی بهوونکی ګاز وکاراوه. د ایران چارواکو په وروستیو نارضایتیو کې د ایران دښمنان په لاس لرلو تورن کړل او پولیسو پرون جمعه له خلکو غوښتنه وکړه په هوښیاري له داسې راټولېدو ډډه وکړي چې د انقلاب ضد غورځنګ ته د ورانکاري پلمه په لاس ورکوي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دوستان وسم یو ور بیا دا مهم خبرونو سر ټکی. د امریکا دا پوز د مرکزی قومندان جنرال کینت مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی چې د په وینا د بین الافغانی خبرو پایل ته لاره هواره شي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي سر لنن په ټولو څلور دیرش ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په لغمان او کندوز ولایتونو کې د کرکټ د لوبغالو د رغونې چارې په بشپړېدو دي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي رهبری د بندیزونو لیست کې شامل کړي. نورولی مسجد د هغه اشخاصو او کمپنیو په لیست کې شاملېږي چې شتمنۍ یې کنګل کیږي، پر سفر او وسلو یې بندیز لګیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی. د وزارت په پرونی خبر پاڼه کې د بیان ازادۍ او سوله ییزو اعتراضونو ته د فرانسې پر ژمنتیا ټینګار کړی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې فرانسه هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د سزا مخالفه ده. او په روسیه کې د اپوزیسیون سیاسي مشر الکسی ناوالنی وایي ورته امر شوی تر هغو چې د جنایي دوسیې په اړه څېړنې دوام ولري له مسکو نه دینه اوسي. دغه دوسیه نوموړي ته په ټولنیزو شبکو کې د خبرو کولو نظریاتو له کبله جوړه شوې ده. خبرونه ملازادي راډیو نواوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او زموږ نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. کور کلی خبريږي، ورپسې د ګوډي اچار تنظیم پروګرام لرو. خو تر هغه مخکې د دې خبرونه ورسته ریپورت راخلو. د هلمند بس تصدۍ په فعالیت پایل کړي. چارواکي وایي د بس تصدۍ د فابریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پنبې کاروبار او کرکیلې ته بیا وده ورکول دي. په دې اړه به له سیمې څخه د الیاس دایي تفصیل ریپورت واورو.
دا د هغه کارکونکو پر شونډو خندا ده چې دلته وکاله وړاندې پای ته رسیدلې دندې بیرته پیل کړي دي. د دوی سره واړه ماشومان او اولادونه هم راغلي دي چې وګوري پلرونو یې د کوم کار او دندې په اجوره کې دوی ته ډوډۍ برابروي. د بوست صدی کارونه چې وکاله وړاندې د نه بودیجې له امله په ټپه درېدلي ول د مرکزي حکومت لخوا د امتیانی او مشروط بودیجې تر ورکړې وروسته د دوشنبه په ورځ رسمي شروع او د پنبې پروسس یې پیل کړ. د دې فابریکې د کار بندیدلو نه یوازې هغه کروندګر خفه کړل چې د کلکو کرکیله کړله، بلکې د ډیرو کسانو د کورنیو رزق هم سره کم شو چې دلته د فابریکې د نه فعالیت له امله دندې پای ته رسیدلې وې. کته هم د دې فابریکې پخوانی انجنیران تیر وکاله پر کور ناستول او اوس چې فابریکه فعاله شوې ده په دندو خوشاله دي. خو تازه مقرر شوي کسان وایي د بست صدې فعالیت دایمي سي او د دوی تنخواه دي ور زیات سي.
موش د نن خوشاله چې شروع سي موش په خوشاله دي. ولې دې ډېر خلک استفاده کوي وړې کې پندغه کنجاره ده پوستا کې دې ډېر خلک استفاده کوي موش په دغه خوشاله شي. دا ده چلاله
د ورځې نو بس دا منم نه ده چې چاته 200 پات چاته نیم سل پات چاته 300 اوس پنم خو مشته څلور شته غنیره پات.
په لومړنیو کلونو کې چې کله د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې د هلمند د پومبی د پروسس فابریکې په کار پیل وکړ، نږدې 2000 کسانو کار کاوه او پومبه د وخت د شوروي جمهوریتونو او د اوسنۍ منځنۍ اسیا هیوادونو له دې جملې ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان ته صادرېدل. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي دوی ته د 300 میلیون افغانیو ځانګړې سوي بودیجې نه 200 میلیون ورکول سوي دي چې خپل لومړنی کارونه به پر سنبال کړي.
د دې تصدی ګټې تاسې او د هلمند ولسونه د ډیر په خوانه لیدلې پیګي په ډیرو برخو کې به تاثیرات لري. اول زمنګ د دې خانانو په ژوند کې به تغیرات راولي. درېم هغه بد بوټی چې د تاریخ د داغې به کمخ کې به ګټه وکړي او بلاخره خلک به پنبې ته رجوع کړي او همدارنګه زمنګ به وزګار ځوانانو ته به د کار زمینه برابر شي او بلاخره د تجارت او کاروبار زمینه هم تجارانو ته هم زمیندارانو ته او برابر شي او همدارنګه د غوړې او د دې نورو تولیداتو څخه منګه خپل دولتي ارګانو او شخصي خلکو ته به تیل ورکو.
د بست صدې او کرهنې د ریاست مسولین وایي په هیواد کې د هلمند، بغلان او بلخ پختې سیمیز شهرت درلود، خو بازارونو کې د مصنوعي توکو تولید او ارزه د پومبي قیمت او ارزښت راکم کړی دی. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لکو وایي کته هم ساج یوازې 15000 هکتاره کله کې کرل شوی دی، خو دوی اټکل کوي کچیر د پومبي د پروسس فابریکا چالان وساتل شي دا شمیر به په مراتبو زیاتوالی کوي.
ریاست زراعت د تصدی بوست فابریکې په بیا فعال کولو کې ډیر سخت خوشبیندي او دې کار ته لبیک وایي. د ترویج موږ مامورین مستقیمه د تصدی بوست فابریکې سره کار کوي. کله چې موږ ښه تولید ولرو، په ښه کیفیت تولید ولرو، بنا ناغه تصدی بوست په اوله درجه کې د بزګر څخه خریداري کوي، بزګر ته په اقتصادي تمامیږي. په دې برخه کې کامل نه د هلمند پولو زمکوالو اطمینان ورکوم چې ریاست زراعت کارمندان به د بزګرو سره مستقیمه کار کوي.
د بوست صدی د کارونو د پیل سره به د دغه فابریکې د مسولینو په خبره هغه ټول پومبه چې کروندګرو د ښه قیمت لپاره ذخیره کړی ده په مناسب بیه رانیسي. دوی د امتحاني دورې لپاره تر 30000 ټنه ډیر پومبه رانیسي چې تر پروسس وروسته به ملحقات له دې جملې غوړي، کنجاره، صابون او پاکسي او پخته بازار ته وړاندې کړي. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی ویبل خبرونه ته هر کلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې سال انګاری یا بی پروايي څه ده او آیا داسې کسان مو لیدلی چې د ژوند په زینو مسایلو کې بی پروايي کوي. هغه کسان چې سال انګاری یا بی پروا دي کوم مشکلات ځان او نورو ترا ولاړوي او څنګه له سال انګاری یا بی پروايي ځان خلاص کړو. د دې موضوع درسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدرمنو دوستانو، بی پروايي په کارونو کې دقت نه کول او توای کله چې یو کار په دقت سره سرته ونرسول شي او لسره تیر شي بی پروايي مايسترازي. په لګه بی پروايي سره کېدای شي چې ډېر ستونزې راولاړ شي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود وحیدی هغه څوک دی چې د لګه بی پروايي لواجه لوی ستونزې سره مخ شوی. نو موړې خپل کیسه تاثیرات کوي.
نو واقعاً چې سالنګاری بې پروايي د انسان لپاره خنوي، هر کار چې سړی کوي باید په تدبیر سره وکړي. ځکه چې ما ته تجربه شو، ما تقریبا د 15 شلو کلو را پدې خو خپل موټر سره در ډرایورین کم وظیفه تمزم راځم، خو ما ډېر بې پروايي کړې تر دې حد پورې چې ما بل ځن دوستان سره قصه کوله. که وس د زه د خبرو کوم خلک به داسې فکر کوي چې دا کیدش دروغ وي. تر یو سلاتیا یو 200 پورې د نیو ماډل موټر ما زغلول، خو دا ټول د بې پروايي لقبول و، زه نه پوهیدم. خو اوس ما حادثه وکړم د سالنګاری یاد به پروايي للاسه چې پاګه کې زما موټر درې ملاخ او خړل، زما مور زما کورنۍ ټول زخمي ټپيان شل، چې وسم په شپاخانه کې بستر دي. نو اوس ما ته تجربه شو چې رښتیا هم سالنګاری خطر نه ده او انسان د خطرونو سره مخامخ کوي. نور زما خپل موټر باندې چې تقریبا یو لک شاوخوا مصرف را دي، تر اوسه مې جوړ کړم، ځکه چې اوس اقتصاد ملک خنه دي ورځو کې انور تاوان نور موټر دغه سی ولاله تر پام فکر کړم. یو خو هغه اقتصادي تاوان بلا او په سیاغه بیا پیدا کیږي، انسان پیدا کیږي، خو که خدای مکړه دا اوس ځاني تاوان رسیدل بیا د ټول عمر به ماته پرده یو درد.
همدارس په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې په خپلو کارونو کې ډیر له دقت څخه کار اخلي او د خپل ژوند څخه هم ډیر راضي ښکاری. په دې اړه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسه داسې راته غږیدلې ده.
مو داسې ژوند کړای ټول ژوند کې د بلوک د لون د مو کولونه نه دم ځلګي او شپاسخونه کولونه مې نه دم ځلګي چې پوک ش سات پکر کم اتیوت کم چې دا شایواله به پرور وخلم بوت شي دسکا چاټال شي سريخ شای بوت شي په پخا دی ونی خلی مو پینځه خاندې شکوت نور مې ډیره بات خو یاوه په کور باندې وړي وړي اخکړیو چې پیاله بیر وخصله او سړ بی به وار کلو لاغه پاتو سر خصله په سرای کې مګدولو می څالو دې چې بیا بلوري داس کور ونه وین هغه هغه د مخ په زم کې کنو سلا چې خدای کدا هغه کور وس د سو کو د مر بم کار شي ولې د سکور وک د بی پروانه د بی پروانه د وکا ژوند د تابو دی.
د کندز ولایت اوسیدونکو والی جان هم د زینو بی پروا خلکو څخه شکایت کوي او وایي چې په افغانستان کې اکثر خلک له بی پروايي سره عادت شي او هر څوک دا کوخه کوي چې لوټه په وبو کې کیږي او تیر شي.
والله چې انسان باید دا ځان سره یو پلان ولري منظم په خپل کارونو کې. د سالنګاری په خاطر باندې همیشه انسان د مختلفو حادثو سره مخ کی، په هغه خاطر باید انسان همیشه دقیق وي. هر کار چې کی باید دغه مخکله مخکې پلان طرحه کی او مطابق دغه مخکله ارسی او بې پروايي ونه کی. نو باید کوشش وکړي سړی په خپل کارونو کې همیشه پابند وسی او سالنګاری ونه کی. زه تر دا اوسه پورې د خپل عمر د خپل آینده خوشاله یم او نیک خاطر لرم. د سیماته نه دی په خسوی چې خدانه خاصه زوس په وباند پخمانی وکم. زه خو همیشه یعنی د سی نه هر مشر د کور یا پلار باید خپل اولادونو ته د نیک لار هدایت وکي او د بی پروايي په خاطر باندې هغه متوجي کی چې په خپل ژوند کې باید بی پروايي ونه کی او سالنګاری په کارونه ونه کی.
واحد یار عبدالرحیم زیبیا وای چې باید خلک په هر کار کې له ډیر دقت څخه کار واخلي او کڅوک لږ بی پروايي هم وکړي له ډیر ستونزو سره مخ کیږي.
بی پروايي هم ټولن د ډیر ستونزې پیدا کوي. مثلا یو دولتي مامور د خپل ورځنی چارو کې دقت او خپل چارو ته متوجي کیږي نه، دغه ډول نه متوجي کېدل هم کله کله کېدل شي چې دغه مامور حتی د زندان تر دروازې ورسي. زمالان د ټولنې هر غړی چې د خپل کړنو په وړاندې او د خپل کورنۍ په وړاندې مسؤل ده. ته پیغمبر علیه السلام وی علا کلکم راي او کلکم مسؤول عن رعیته، تاسو هر یو شپونکی یاستی او د خپل کړنو او د خپل کورنۍ په وړاندې هغه څوک چې ساسي زیر دستان دي د هغه په وړاندې مسؤلیت لري. په دغه ډول یو ولادت کې چې موږ ته مسؤلیت راځي کې نو موږ باید ورزنی ټوله چاره په پوره مسؤلیت سره ادا کو او په دقیقه توګه باندې تر سره کو. د سی وبولو چې چیرته موږ په خپل چارو کې دقت ونکو نو موږ تر ډیره لوی تیروتنه تر سره کو او پراتونکو کې بس موږ لپاره زموږ د ټولنې لپاره د دغه چې مسؤلیت مونږ در کړای تر ډیره مو په چارو کې دقت نه کړای هغه کم چې پراتونکو کې بد اغیز په موږ او زموږ په ټولنه لري هغه کې د شی بیا جبران نشي.
درنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو. چاوري دوه ته ستاسو پام راړو.
ا
د مانم حضرت علي توراب تخلص کوم او د لوګر ولایت د ادری وسري اوسیدونکو ډیر مشکلاتونه لري. اول د صحت په برخه کې مثلا یو انسان سر درد کوي یا یو تکلیف ورته پیدا شي یا په مغه وخت سره زر رسیدګي ورته ونه کی یا پری دی بے پروايي وکي نو عموما د یو مرز نه بل مرز پیدا کیږي بل مرز پیدا کی خپل خو بدای ور سره په تکلیف پی حتی ټول کورنۍ ته zarar رسیږي ځکه هغه مر سره په تشويش کې اچول کی.
زمانو عبدالله د یوسته مینه د پلچرخي اوسیدونکو ما چا چې بے پروايي کړی غرق سوی ده او بے پروايي خو ډیر نقص کوي لګ بے پروايي ډیر عمر تاوان ده او لګ زری توجه کول غ ډیر وخت لپاره ګټه ده او ککور کی ک بیرونی به سړ ډیر دقیق اوسیږي چې بے پروايي ونه په هر کار.
زمانو محمد قاسم ده او اصلا د ننګرهار ولایت ته خجانو وسدین کې په بے پروا خلک او سهن کار خلک دا هیڅ کله د جامید په دردم نه خړل کیږي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ په خوم پنانوي کې زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسې هم واورئ.
دا چې ولی ځینې خلک په خپلو کارونو کې بے پروايي کوي او په کارونو کې بے پروايي له کوم ستونزو سره مخ کیږي دا او دې ته ورته پښتنې زموږ همکاري مریم توخی په مرکه کې د خونې او روزنې د پوهنتون او د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل استاد شرف الدین عظیمی څخه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
بیا هم مننه کوم استاد خپل کې براشو سهلنګاری څه ده او د تنبلي سره فرق څه ده؟
بے پروايي یا تنبلي یا د لیک ورته سهل انګاری وای دا د جنو انسانانو خاصیت عادت او خوښت خوی ده. یعنی اگر انسانان چه ده وقت پا مدیریت نپویگی ده زمان پا مدیریت نپویگی او دغه مهارت او دغه شیوه کورنه ندورزده کرده اوگوی معمولا پا دغه سیاستون زخته که
فرقی ده تنبلی سر استاد؟
تنبلی اگر چه ده چه جن خلق دی کار کهی کار تر سره کوي خو په لندولار تر سره کوي اما سالنګاری به هغه څه دي چې یو څه ناسالم حرکت دی. یعنی ډیر ځله تنبلي خي یعنی ډیر د مرض او د بدې په شکل نه پیژنل کی او په ان تنبلي باندې نه پیژني ښه یعنی کله کله به سره تنبل سي اما سالنګاری خو اشتباه ده خطا ده. مثلا که یو ډاکټر سالنګاری وي کی که یو پولیس سالنګاری وي کی که یو برقي سالنګاری وي کی که یو نرس سالنګاری وي کی که یو موټروان سالنګاری وي کی که یو معلم سالنګاری وي کی څه پیږي جنایت پیږي مشکل پیږي اما تنبلی به بلته ده. مثلا یو څوک ذکر کول کی خپل دکی
استاد علت سره چې یعنی خلک بے پروايي سلنګاری کوي ځینی خلک
ځینی انسانان مشخصه او څرګند موخ نه لري د خپل موخ لپاره مشخصه او څرګند پلانونه او مهالوشونه نه لري د خپل مهالوشونه او پلانونه مشخصه ارزونه نه لري او دوی بس خاص نه پويږي مثلا په دې نه پويږي مثلا په دغه میاست کې دوی څو نه ایدو څونه مصرف وو څونه وخت ځای سه څونه وخت ځای نه سه. مثلا ما نن یو مسل تورتویلې ملته څو ساته په ټلیفون کې مصروف یې وای درې ساته ملته په هفته کې څو ساته کېږي وای دومره مل په میاشت کې څونه کېږي وای دومره وای په کال کې څونه کېږي دومره مل دا کار دې کتلی وای بل مهارت زده کړی وای حداقل لیکنه دې کړی وای ژبه دې زده کړی وای کمپیوټر کې دې کار کړی وای یوټیوب کې دې شی لټولی وای ګوګل کې دې شی بوتله کړی وای یو چا مور پلار سره دې وخت تیر کړی وای ماشومانو سره دې وخت تیر کړی وای اسې دې قدم وهلی وای کرکټ د کړه وای فوتبال د کړه وای څومره بخو اما ته په چیش ځای کې سترګې دې زیفه کړلې انټرنیټ دې مصرف ک او یو ډول د نور اتفیسون دې مزات پیدا دا دې ته